دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ یو وایان ویل دي چې د هوایي ځواکونو جټ الوتکو د قندهار د ولایت د ژړې پولیسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره د جګړې په وخت د وسلوالو طالبانو مرکزونه بمباري کړل. د امریکا د پوځ وایان نن د جمعې په ورځ د لیندې په یوه شتمه د ټوټر په پاڼه لیکلي دي چې د جنگ په وخت د افغانستان د ملي پوځ نه دفاع د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې موافقتنامې په خلاف نه ده او د طالبانو لخوا په پرونیو بمباریو کې د ملکي تلفاتو اداګانې واقعیت نه لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای چې د کابل د اریانا د تلویزیون د پریزنټر او ژورنالیست فردین امینی د ځانوژنې په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت وایان طارق اریان نن د جمعې په ورځ په کابل کې ژورنالیستانو ته ویلو چې هغه د کابل نړیوال هوایي ډګر سره نږدې د قصبې په ناحیه کې د غره د یوې تیزې ډبرې په وسیله خپل مرۍ پرې کړې وه او په زخمي حالت کې په روغتون کې سا ورکړه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د عجلو بشري مرستو د انسجام د ادارې یا اوچا سرپرست رامش راجا سنگھا افغانستان ته د خپلې ویښتې سفر په پای کې نن د جمعې په ورځ د لندې یا قوس په ویشتمه په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې په هغه هیواد کې د کورونا د کورونوس اوبا د خپلې دول عمله او هم د چاپیریال د بدلون په وجه د طبیعي افتونو په سبب د افغانستان خلک په پراخه کچه عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. کاغلی رامش له هغه ملکی وګړو سره هم وګتل چې په دې وروسته کې د هلمند، قندهار او روزګان په ولایتونو کې د جنگونو په وجه باندې بې کوره شوې دي او په قندهار کې پناه اخیستی ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې کورونا د کورونوس او بعد د ریاویا تازه او مثبتو پیښو د ثبتولو خبر ورکړی. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عجلو بشري مرستو د انسجام دفتر یا وچا وای چې په هیواد کې د بې امنیتۍ او فقر د زیاتېدو په وجه په عام وګړو باندې د کورونا د کووینس اوبا ناوړ اغېزې زیاتې شوې. 14.9 میلیونه خلک د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. د وچا د ارزیابۍ له مخې پر عامو خلکو باندې د پورونو ملا ماتونکي بار دروند شوی. په امریکا کې د مشتو افغانانو یو بنیاد امریکن افغان فاونډیشن په خپل یو سرخلاص لیکي چې د متحده ایالاتو د منتخب جمهور جو بایدن په نوم لیکلی دی له نوموړي نه وختنه کړې چې له افغانستان سره د متحده ایالاتو د اړیکو پیاوړي کول په خپلو ترجیحاتو کې شامل کړي. د دغه بنیاد په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ د لندې یا قوس په ویشتمه په واشنگتن کې خبره شوې راغلی پګلیک کې ښاغلی بایدن ته خواست شوی دی چې په بیړه واجله له افغانستان نه عسکر ونباسي. د امریکا د متحده ایالاتو د دوا او خوراکي موادو د فدرالي ادارې یا اف ډی اے د مشاورینو بورډ د کورونا د کووینس اوبایي ویروس واکسین د استعمالولو لپاره منظور کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې تر دې دمه 2,09,000 ناروغان د کورونا د کووینس په اوبایي ویروس باندې داخله کېدو له امله مړه شوي دي. دا واکسین د امریکا د دوا سازۍ غټ شرکت فایزر او د جرمني د بایوټیک د دوا سازۍ شرکت په ګډه تیار کړي دي. په متحده ایالاتو کې د چهارشنبې په ورځ په دې موزي ویروس باندې 3,340 ناروغان په روغتونونو کې مړه شو او په یوه ورځ کې 1,06,000 مثبتې پیښې ثبت شوې. پرون د پنځشنبه په ورځ د یو لړ ځانګړو آنلاین مراسمو په لړ کې د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام یا ډبلیو ایف پی ته د 2020 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. دغه نړیوال سازمان رئیس په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې د کورونا د کووینس اوبا او هم د یو لړ طبي او غیر طبي افاتونو په وجه باندې دا وخت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په سلګونو میلیونه انسانان په لوږه او فقر کې ژوند کوي. د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې المغرب او اسرائیلو په خپل منځ کې د ډیپلوماټیکي اړیکو د ټینګولو پریکړه کړې. له بحرین، متحده عربی امارات او سودان نه وروسته المغرب څلورم غټ عربي هیواد دی چې د ټرمپ د هلو ځلو په نتیجه کې له اسرائیل سره ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګي. په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او مصر په شمول د منځني ختیځ په ګڼ شمېر هیوادونو کې په مارکیټونو کې د ترکیې د زراعتي تولیداتو او مصنوعات پلورل بند شوی دی او منځنی ختیځ ته د ترکیې صادرات په ټپه درېدلې دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان کوشش کوي چې له مصر او سعودي عربستان سره خپلې ډیپلوماتیکي اړیکې بیرته ښې کړي. د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د حکومت د دور په وروستیو ورځو کې یو لومړی مجرم ته د اعدام سزا ورکړل شوه. 40 کلن برایډن برنارد چې د جرم په وخت 18 کلن و په 1999 میلادي کال کې د ټیکساس په ایالت کې د یوې ښځې او د هغې د میړه په وژلو باندې تورن شوی و. هغه ته د پنجشنبه په ورځ د ټیکساس په فدرالي محبس کې د زهرو ستنه ولګول شوه. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. ولایتي چارواکي وایي تېر ورځ د جلال آباد په ښار کې د انعکاس د تلویزیون د خبریالې ملالې میوند د وژلو په تورې یو کس نیولی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژلو ادعا کړې وه. لیکوال او شاعر استاد محمد اعظم رهنور زریاب د 20 کلونو په عمر په حق ورسېده. نوموړی د کورونا د کونس په بای ناروغي باندې اخته شوی و. او دا هم څو تازه خبرونه. د ټرمپ ادارې په ترکیه باندې له روسیې نه د سام 400 پر مختلفو توغندو د رانیول په ځواب کې پر هغه هیواد باندې د بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې د متحده ایالاتو بندیزونه ترکیه نشي سپکولی، بلکې د ناټو تړون لپاره د سپکاوي او بېزتۍ خبره ده. د متحده ایالاتو د ټیکساس د ایالت لوی څارنوال کن پاکستان چې د نومبر د 3 د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې د باطلولو په غرض د خپل ایالت په شمول د 4 ایالتي لوی څارنوالانو په ملتیا په ستره محکمه کې دعوه دایر کړې. وای چې د دې دعوې د دایر کولو په وس کې هغه له جمهور رئیس ټرمپ نه د خپل ځان د قانوني مسؤلیت په خاطر د بخښنې او معافی غوښتنه نه ده کړې. د نیوزویک آنلاین مجلې نن د جمعې په ورځ د لندۍ یا قوس په 20مه رپورټ ورکړ. پاکستان چې د جمهوري ګوند غړی دی او د ښاغلي ټرمپ نږدې ملګری دی، د اف بی آی مفتشان ورنه په غیر قانوني توګه د یو بډای تاجر سره د مرستې په ارتباط د اختلاس په یوه دوسیه کې تحقیقات کوي. برنامو د امریکا غږ واشنگټن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. درنو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس پیښې مخ په زیاتېدو دي، ملګری ملتونه وایي چې د کورونا وبا په دغه هیواد کې د 2 کلونو وړاندې وچکالي حالت پاتې خوړو ته د خلکو اړتیا ډېر زیاته کړې ده. په دې باره کې اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچاوي چې پر افغانستان باندې د کورونا وبا ټولنیزې او اقتصادي اغېزې خورا زیاتې، چې له امله په دغه هیواد کې د 2013 میلادي کال د وچکالۍ ورته حالت راغلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا د یو تازه راپور له مخې نږدې 2 میلیونه افغانان به د راتلونکي پسرلي پورې د خوړو له پلوه مسول نه وي. دا اداره وایي چې د دغه شمېر 5.5 میلیونه یې په عاجل ډول خوړو ته اړتیا لري. وایي چې د کورونا وبا د اغېزو له امله ورځمز کم شوی، چې ورسره په ټول افغانستان کې ډېر خلک په ځانګړي ډول کورنۍ بېځای شوي کورنۍ ډېرې کارزاره شوي دي. دا مې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو شاوخوا 5.5 اونۍ راهیسې د کورونا وبا دومه څپه هم په دغه هیواد کې خپره شوي، چې ورسره د کورونا وایرس مثبتې پیښې هم مخ په زیاتېدو دي. د دغه وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور وایي چې تیره اونۍ په افغانستان کې له 1400 څخه زیاتې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې وي. ښاغلی سمسور وایي چې د کورونا وایرس د دومې څپې د مهارول لپاره یو مرکز چې سلیری ساته به پرانستل شوی دی.
یو مرکز جوړ شوی ده چې سلیری ساته به د وزارت صحتامې کې یا د روغتیا وزارت کې به فعال وي، او ټول د موږ همکاران اته ساته به د مرکز کې کار کوي، له شفخانو نه بلیدنه کوي او د خلکو چې څه مشکلات دي هغه ته رسیدګي کوي.
همداشان ښاغلی سمسور وایي چې دغه مرکز تر څنګ په کابل ولایتونو کې د کورونا وایرس د وضعیت په اړه د چټک غبرګون 215 ټیمونه جوړ شوی دي.
ای پاسخدهی سره است
خغلی سمسور ویل ته چټک خبرګون ټیمونه کله چې موږ په یو ځای کې د کورونا ډیری پیښې وینو دا ټیمونه هلته استو تر څو په سیمه کې له نور خلکو هم نمونی یا سمپلونه واخلي. دا 215 ټیمونه په ټول هیواد کې پال دي چې نمونی اخلي او په کابل کې دغه سي 10 ټیمونه پال شوی دي.
ټیم در کابل هم
دا مرخته وزارت وایي نو ویل چې ته چټک خبرګون دا 10 ټیمونه په کابل کې د کورونا وایرس د درملنې د ولس روغتونونو تر څنګ د کورونا د ناروغي د تشخیص لپاره د مشکوکو ناروغانو څخه څخه نمونی یې سمپلونه واخل. روانه اونۍ نه سلويختمه اونۍ ده چې په افغانستان کې د کورونا وبا خبره شوې ده. د امیر روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د افغانستان په اول ولایتونو کې د کورونا د وایرس درې اویا مثبتې پیښې ثبت کړي چې ډېری په کابل، هرات او د کندهار په ولایتونو کې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښيي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1909 سلويختنه د کورونا په ناروغۍ مړ شوي، 8268 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیا تخې شوي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 8010 پالې پیښې شته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د اختطاف تباندې 140 پیژې ثبت شوې دي. د افغانستان لوی څارندوالي وایي چې د دغو پیژو اکثره قربانیان سوداګر او پنګوال دي. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت شمیرې خي چې پر روان مریض کال کې دغه وزارت د افغانستان په 14 ولایتونو کې د اختطاف 122 قضیه ثبت کړي او له دې شمیرې افغان امنیتي ځواکونو 23 تنه د اختطاف چانو لمنګلو بیرته ژغورلي چې اته تنه د پیسو لورکولو پرته خوشی شوې دي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د اختطاف تر ټولو زیات قضیه په کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو کې ثبت شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان امریکا غتول چې پر روان کال کې افغان امنیتی ځواکونو د اختطاف د قضیو په تړاو یو سلويخ تنانی ولیدي.
انوس هم متاسفانه په دې اختطاف وجود
لهم په خواشینۍ سره د اختطاف پدیده شته او په دې برخه کې موږ خپل هڅې زیاتې کړې دي. متخصص کشفي او اوپراتیفي ډلې کار کوي تر څو ټول هغه عوامل چې د اختطاف په برخه کې دخیل دي او زموږ له هوادوالو څخه باج اخلي ونیول شي او یا لمنځه لاړ شي. افغانستان کې د اختطاف یا انسان تختونه تر شا تر ډیره د پیسو او باج اخیستلو مسله مطرح ده او دا د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د سوداګرو او پانګوالو امنیت او د ژوند خوندیتوب له ګواښ سره مخامخ شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د فدراسیون مرستیال خانجان الکوزی وایي چې زیات شمیر پانګوالو او سوداګرو له همدې عمله له افغانستان څخه خپل پانګه بهر ته انتقال کړې ده. هغه د سوداګرو او پانګوالو نخوندیتوب د افغانستان د اقتصاد لپاره جدي ګواښ یاد کړ او ویل
80 میلیون ډالر د ما بسیار زیات پیسې
اته 100 میلیون ډالر په یو میاشت کې ډیر زیات پیسې دي چې وېستل شي. مقصد هر کال په میلیارډونه بهر ته استل کیږي. تاسو وینئ په دوو کلو کې 2000 سوداګر یوازې ترکیه ته تللی او هلته کورونه اخیستې دي. که هر سوداګر لګ تر لګ $1,000,000 لزان سره وړي وي نو 2.5 میلیارډ ډالر کیږي. کدا دلته په کرنې په بندونو او برېښنا باندې پانګونه شوې وای تاسو وینئ نن موږ ټول برېښنا نه لرو دا ستونزې به حل شوې وای. د افغانستان لوی سرنوالۍ د اختطاف قضیه د کورنۍ او بهرنی امنیت پر ضد جرمونو کې شامل کړي او په شاوخوا 3.5 کلونو کې د اختطاف 988 قضیه سیړلې دي. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی وویل چې د روان مالي کال په شپږو میاشتو کې د اختطاف 125 قضیه سیړل شوي او په تړاو یې 225 تنه تردلی تعقیب لاندې راوستل شوي دي. خاغلی رسولی زیاته کړه چې د اختطاف د اکثرو قضیو قربانیان سوداګر او پانګوال دي او له همدې عمله د دغو پیښو د مخنیوي لپاره افغان حکومت د جمهور رئیس د دویم مرستیال په مشرۍ د خصوصي سکتور د خوندیتوب کمیټه جوړه کړې ده.
تلاش ما به همی بوده که ما بتانیم مبارزه موثر و
زموږ هڅه همدا و چې د اختطاف له جرایم سره جدي او اغیزمنه مبارزه وشو کولای تر څو له یوې خوا دغه جرم ته چې جنایت بلل کیږي رسیدنه وشي او له بلې خوا په خپل عدلي اقدامات سره د افغانستان اقتصاد پیاوړی کړو او خپل پانګوال او سوداګر تر خپل ملاتړ لاندې راولو.
بازار او تجارت خدام مورد حمایت قرار بتیم.
په دغه کمیټه کې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه، ملي امنیت ریاست او خصوصي سکتور ګډون لري. د لوی سرنوالۍ ویان زیاته کړه چې د یادې کمیټې په جوړولو سره د اختطاف د قضیو په سیړنه کې چټکتیا او همغږي رامنځته شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
قدر بر اوریدونکو، د ننګرهار په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې یو پارک د ملالۍ میوان په نوم ونومول شو، خبریالانو او د کورنۍ غړي په یو غونډه کې له حکومت څخه وغوښتل چې د هغې نیول سوي قاتلین دې په علني توګه محاکمه کړی سي. ملاله میوان د پنجشنبې په سهار له کوره دفتر ته په لاره وه چې نامعلومو وسلوالو له موټر چلوونکي سره یو ځای
وجه. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست یو وړوکی پارک د ملالی میوان په نامه نوماونې ته خبریالانه د میوان د کاله غړي ورغلیو. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی وایي د ملالی د یاد ساتلو لپاره دغه پارک د هغې په نامه کړی دی.
فلحال دغه پارک چې د چون فرهنګي او دغه ډګر سرلاري او خزینه فرهنګي په خصوص دغه ځای کې مونږ دایمي فرهنګي او ولسي غونډې کړو. د خاطر چې مونږ تل یاد اوسي دغه ځای مونږ په خصوص ما خپل په شخصي امکانات برابر کړی یم. دوی په نوم سرلنونه ګونم
د ملالی میوان درور او خبریالانو په دې راټولیدنه کې د هغو اقداماتو ملاتړ وکړي لمخې د ملالی د وژنې په تور خلک نیول شوی. خدام سنگرو د ژوند خوندیتوب لپاره له حکومت او مسولینو وغوښتل چې نیول شوی قاتلین دی په علني توګه محاکمه کړي. خبریال نوراجان بهیر او محمد یوسف ظریفی
هغه چا چې دا کار وکړو هغه نه وځل بیا عجزانه غوښتنه کوي چې نور دی دغه د مرګونو لړۍ ودروي. نور دی هغه خلک چې د مظلوم خلکو د زړونو غږونه اوچتوي د هغو غږونو د خپتولو کوششونه دي نه کوي.
د دې ترڅنګ له حکومت نه غواړو د ملالی یاد د تازه پات کېدو په خاطر باندې په خار کې ځینې مهم واټونه د ملالی په نوم کې نور دغه زینه د ملالی په نوم کې چې نور ملالی وهڅي.
که ته هم د ننګرهار والی 13 ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د ملالی د قتل په تور کسان نیول شوی او په لومړنۍ تحقیقاتو کې په خپل عمل اعتراف کړي. خدای نه دی ویلي چې نیول شوی کسان څوک دي او ملالی په کوم هدف وجلې ده. 13 ورځ د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت اعلان وکړ چې په هلمند کې د ازادۍ رادیو وجل شوی خبريال الیاس دایي قاتل نیولې ده. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوی چې یو کس پکې د دایي موټر ته د چسپکی مین د ځای په ځای کېدو وخت کې په پیرداري اعتراف کوي. دا نن کابل کې د اریانا ټلویزیون یو خبريال فردین امینی د وجل کېدو رپورټونه خپره شو. خو د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې امینی په یو تپه کې په 13 تیګه خپل مری غوڅ کړي او ځان وژنه کړي ده. په فیسبوک خپره شوی ویډیو کې خبريال امینی ښکاری چې ګڼ خلک تیراتاو دي او روختون ته د رسولو هڅې کوي خو لار کې ساور کړي ده. افغان خبريالان له حکومت غواړي چې د ژورنالیستانو د ژوند خوندیتوب لپاره د اقداماتو کې کنه ورس تر بلې کاری سهارا تنګيږي. زبیح الله غازی امریکا غا غشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غا په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غا په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غا دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د هم څو نړیوال رپورټونه د امریکا د حکومت یو مشورتي بورډ د پنځشنبه په ورځ د بیړني استفادې لپاره د فایزر بایونیټیک کمپنیو د واکسین د کارولو اجازه ورکړه. دا په دې معنا چې کېدای شي امریکایان تر راتلونکو درو ورځو پورې د واکسین اخیستل پیل کړي. د روان اونۍ په پیل کې په امریکا کې د کورونا له امله د مړو سوو کسانو شمیر لوړ حد ته ورسید او په یو ورځ کې 3000 کسان ووژل شول. نور تفصیل پر پورت کې وایي.
د کورونا وایروس د واکسین پر انګدې کې دوه سره روغتونونه خپل کارکونکو روزي چې تطبیق کړي. د پنځشنبه په ورځ د امریکا د خوړو او درملو ادارې مشورتي کمیټه د یو لړ پراخو اندېښنو اوریدو وروسته د فایزر بایو انټیک کمپنیو د کورونا وایروس واکسین ته په استرالی توګه د استعمال اجازه ورکړه. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې د مشورتي کمیټې غړی ډارن فینک وایي
The American public demands and deserves
ټول امریکایان دا غواړي او د دې مستحق دي چې معلومات په دقیق پراخ او خپلواک ډول وګوري.
د خوړو او درملو اداره اړنند چې د مشورتي کمیټې سپارښتنه تعقیب کړي خو ته مده چې همدا سی وشي. دا په دې معنی ده چې کېدې شي واکسین تراتونکو 2-3 ورځې پورې تطبیق شي. هغه بریا چې د روان اونۍ په پایل کې په وی غونډه کې د ولسمشر ترامپ لخوا اعلان شوه، پرتل دی چې د منتخب ولسمشر جو بایدن دلته بلنه ورکړي. د لیک دلو په دې ورستیو کې سره اړیکه نیولې ده، خو ترامپ لا تر اوسه دا نه مني چې په ټاکنو کې ماتې خوړلې. ولسمشر ډونالد ترامپ وایي
The work that's been done is incredible
and it will be کوم کار چې تر سره شوی دی د پام وړ دی او راتلونکي ادارې ته به هم د پام وړ وي. په دې هیله چې راتلونکي ادارې د ترامپ اداره وي.
په همدې ورځ بایدن خپل روغتیایي ټیم اعلان کړ او په جنوري کې وخت تر رسیدو وروسته د کورونا وایروس په وړاندې د خپل مبارزې د پلان جزئیات ورکړل. هغه له امریکایانو وغوښتل چې په لومړي سلو ورځو کې ماسک وتړي، ژمنه وکړه چې خوندي به پرانیستل شي او واکسین به ورسول شي. منتخب ولسمشر جو بایدن وایي
$100 million COVID vaccine shots.
پلمړی سل ورځی کې بس 100 میلیون امریکایانو ته د کووډ واکسین ورکړل شي. 100 میلیون واکسینونه پلمړی سل ورځو کې.
په روانه اونۍ کې په متحده ایالاتونو کې د کووډ 19 لکبله د تلفاتو تر ټولو لوی شمیر چې یوازې په یو ورځ کې ل 3000 کسانو زیاتو ثبت شو. تر اوسه ل 288000 زیات کسان مړ شوی او ل 15 میلیونو زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي، او داسې ویل کیږي چې د بارن د لوري تر وخت په 10 میلیونو نور هم لوړ شي. د دوه ګونی پالیسۍ د مرکز غړی انانت پارک وایي
فوکسینګ آن د رائټ کمیونیکیشن میسیجز
پس سمو مکالماتي پیغامونو تکیه کول د دې ډاکټر لاسکوي چې روغتیا پالونکو متخصصین هغه څه چې اړتیا لري پر سنبال دي. ډاکټر لاسکوي چې د واکسین تطبیق دوام لري، دا ټول واکن هغه څه چې لومړی ورځی پیلېږي.
په لومړي سر کې باید په لزګونه ملنه روغتي کارکونکي ورپسې نرسان، مهم روغتي کارکونکي، هغه کسان چې ځنګړې روغتي وضعیت لري او د لوړ عمر کسان دي واکسین شي. نور ټول خلک باید د 2020 کال تر اپریل یا مې میاشت پورې صبر وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ شنا رادیو، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د خړو پروګرام ته د پنځشنبه په ورځ په انلاین مراسمو کې د 2020 کال د سولې د نوبل جایزه ورکړل شو. د یاد پروګرام مشر خبرداري ورکړ چې ټول نړۍ کې 100 میلیونه انسانان د لوږې سره مخ دي او د غشمیر د کورونا وایروس له امله زیات شوی دی. د دغه سازمان په وینا 200 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې د لوږې له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل په راپور کې ووري.
د کورونا وبا له امله دغه غونډه آنلاین جوړه شوه. د نړۍ د خوړو د پروګرامونو اجرایي رئیس په روم کې د دې سازمان مرکزی دفتر کې د وی آنلاین غونډې لالارې د سولې نوبل جایزه ترلاسه کړه او په اوسلو کې د نوبل کمیټې څخه مننه وکړه. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر او د سولې د نوبل جایزې ګټونکی ډیوډ بیسلی ویل
د سولې د نوبل د جایزه یوازې ستاینه نه بلکې ماته د لا نور کار کولو مسولیت راکوي. د ډېرې جګړو د اقلیمي بدلونونو له لوګ نه په پراخ ډول د سیاسي او نظامی وسلې په توګه کار اخیستل او د نړیوال ساري ویروس له امله 280 میلیونه خلک د لوګ په لور روان دي.
په 2019 کال کې د سازمان په 88 هیوادونو کې شاوخوا 100 میلیون خلکو ته مرستې چمتو کړې. د نوبل کمیټې وویل چې د لوګي سره د مبارزې سربیره نړیوال خوراکي سازمان په خپل 80 کلن تاریخ کې په جګړه ځپلو سیمو کې د سولې لپاره د شرایطو ښه کولو کې مرسته کړې او د جګړې د وسلې په توګه د لوګي د کارولو د مخنیوي لپاره هڅونکي عمل کړی دی. په ختیځ افریقا کې د WFP یا د خوړو د پروګرام سیمه ایز رئیس مایکل دنفورد امریکا غږ ته د جایزې ګټلو په اړه وویل
دا یو پراخ قوت دی. 2020 کال لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو له خورا ستونزمنو کلونو څخه و. کووید د افریقا په ختیځ کې په بدو سیلابونو سربیره یو بل ټکان دی. د بدمرغه په ډېرې نورو هیوادونو کې چې موږ هلته فعالیت لرو تر ټولو لوی اندېښنه جګړه او ناامني ده.
دنفورد وایي چې دغه جایزه د WFP کارمندانو ته یو ډالۍ ده.
په نړۍ کې په ډیرو سختو ځایونو کې کار کول، په ساحوي دفترونو کې کار کول دي، که دا سومالیاوي او یا هم جنوبي سودان. خلک باید خپل ژوند له خطر سره مخ کړي، څو د هغو کسانو سره مرسته وکړي چې نشي کولای ځانونو ته خواړه برابر کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام هم داراز د کورونا وایروس پر مهال د طبي امکاناتو د لیک زمینه هم برابر کړې ده. د دبليو اف پی ایچ ای وی رئیس خبرداري ورکړ چې د متاثر خلکو اړتیاو ته په رسیدنه کې د نړیوال ټولنې ناکامي به د دې لامل شي چې د وایروس د مړینو نه د لوږې د مړینو شمیر ډیر وي. کالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسات او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په خوست کې په مخدره موادو د معتادینو د روغتون مسؤلین وایي ګڼ شمېر کسانو بیرته نشو ته مخه کړې ده، او دا ستونزه د دې سبب سوي چې د هغو معتادینو درملنه پاتې سي چې تر اوسه بستر سوي دي. دغه محلي مسؤلین وایي که روغو سو کسانو ته کار پیدا سي او په ټولنه کې ومنل سي، نو دا به د معتادینو د شمېر په کمولو کې لوی خدمت وي. ابراهیم رحیمی په دې اړه راپورټ راغلی.
دا کس د پکتیا ګردیز اوسیدونکی دی او شاوخوا درې کاله مخکې په نشه یي توکو روږدی شوی. په وروستیو څو میاشتو کې دا دویم ځل ده چې د خوست په معتادینو روغتون کې بستر دی. زاهد الله وایي چې روغتون نه د وتلو پر مهال یې روغتیا ښه وه، خو ټولنې ته په ستنېدو سره یې د ناامنۍ په دوو جلا پیښو کې درې خپلوان له لاسه ورکړي او د خپل غم د غلطولو له کبله یې بیا نشې ته مخه کړې. هغه شته تاوتریخوالی نشې ته د بیا ورګرځېدو عمده لامل وباله.
دویم وار دیدی شپخانه کې زه بسترم شل بستریس کې صحیح سره دیغه جن سالم روغ وتلم. سیاتر زوی می دلته شي څه دوا د موټر به موبایل ګرځیس کې، نو په ما باندې د غم ډیر زیات بوج سه. ورو لاړم د کلا شاته ورو جنما کړای می شروع کړ.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا د تداوی شو یو کسانو ډیر فیصدی له روغتون څخه تر وتلو بیرته نشي ته ورګرځي. د روغتیا پلانو په وینا په دې سره له یوې خوا پر دغو کسانو کیدونکی لګښت چندانې ځای نه نیسي، او بل لور ته په روغتون کې د ډیرو نورو معتادینو د درملنې چانس کمیږي.
سلیمان بل معتاد چې د دویم ځل لپاره په دغه روغتون کې درملنه کیږي، هغه د ځینو نورو لاملونو ترڅنګ بیروزګاری هم احتیاط د ورګرځېدو اساسي لامل بولي.
یاره څوک چې سالم مصروفیت ولري هغه بیا نه معتادی، هغه چې کاروبار نه لري، روزګار نه لري، یا بیرته بیا معتادیږي، زړو ځایونو ته ځي، زړو انډیوالانو سره کښېني، بیرته بیا معتادیږي.
د خوست د روږدو کسانو د درملنې روغتون ډاکټر محمد عمر وایي چې د کورنیو له لورې ښه سلوک او د کاري زمینې برابرول هم له مخدراتو د ژغورنې سبب ګرځي، او هم نورو روږدو کسانو ته د درملنې موقع په لاس ورکوي.
ځکه چې دلته چې یو ځل دا یې تداوي شو، او د خو خپل حقوق ورته ورسېدل، دا یې تداوي شو. او بل هغه نفر چې هغه درملنې ته ضرورت لري دلته موږ سره په منتظرینو کې وي، نو ریلپس نفر چې دا یې هغه دویم ورته بیا ارزي د یږې ځي دای نهسي.
دا روغتون په یو وخت کې د اویا معتادینو د درملنې وړتیا لري. دلته ګڼ شمېر هغه کسان بستر دي چې څو ځله مخکې درملنه شوي، خو د بیروزګارۍ او تاوتریخوالي له کبله یې بیا د نشه یي موادو کارونې ته مخه کړې.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا
غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې FM 100.5.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.